السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره دوه هفتهوار پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری ناورو.
اسلام فیگون مشر مولانا فضل الرحمن ویدی چې موجوده حکومت په خپل پالیسیو کې ناکام شوی دی او د پاکستان هوایی شرکت پی آئی اے کابل ته خپل پروازونه ځنډولي دي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې د هغه دوه ماشومان له جسدونو سره د بلوسانو احتجاج دوام لري چې د اکتوبر په 10 په تربت کې په 14 کې وجل شوی دی. دغه ماشومانو کورنۍ وایي پر کورې راکټ پریوتی چې پکې دوه ماشومان مړه او یو بل ټپي شوی دی. د 14 پر ضد د وجل شو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج کړی وو. خو هلته له چارواکو سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته یې دغه مړي کوټې ته راوړي او د اکتوبر له 14 راهیسې د وزیر اعلی دفتر ته پرتونکو لاره د احتجاج پتو دی. دا بلوچستان حکومت بیان لیاقت شابانی ویری دی چې د صوبې وزیر اعلی له پیښې خبر دی او ډېر ژر به د مظاهره چانو سره وویني او غوښتنې به یې واوري. د حکومتي چارواکو او ماموزیو د قابی مشرانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې پاتې شوي دي. د ماموزیو قابی مشران وایي په پیښور کې پرون مازدیګر د ورګزو د انتظامی او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې خو اوس نتیجه یې ور نه کړه او اوس به خپل احتجاج له دوام ورکوي. دوی د تېر ورځ راهیسې د پیښور پریس کلب بهد ناست دي او په سیمه کې د امنیت او دغلته د بنیادی اسانتیاو ورکولو لپاره له حکومت غوښتنه کوي. د مظاهره چانو یو مشر سید خان ورغزی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
فرسٹ پرایورٹی زمونگ امن دے چاپ علاقے کے امن نہیں نو زمونگ ٹول ڈیولپمنٹ کرونا چکم دی دادا نیش برابر دی نو مونگ فی الحال مذاکرات چکم دی دادا ناکام کار دا وتویل شو چے اغا کوم خلق سا زمونگ سی مذاکرات کی دو پاگے کے نہ جی او سی او نہ کور کمانڈر او نہ ای جی ایف سی او.
بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو پروژو له دوام ورکړی او پوځ د امنیت ټینګولو لپاره وخت په وخت عملیات هم کوي. د جمعیت العلماء اسلام فیګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې موجوده حکومت په خپلو پالیسیو کې ناکامه شوی دی. نوموړي په پیښور کې د مفتي محمود کانفرنس په نوم جلسې ته وینا کوله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان جمهوریت تحریک له لارې به د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د ختمېدو پورې خپلو هڅو لا دوام ورکوي. پرونی جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سگزي په خپل وینا کې د افغان طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې د افغانستان د ملي بیرغ درناوی وکړي او د حالاتو د سمولو لپاره یو لویه جرګه راوبلي. په دغه کانفرنس کې د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو او د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان هوایی شرکت پی آئی اے کابل ته خپل پروازونه ځنډولي دي. پی آئی اے د دغه فیصلې وجه د دې په چارو کې د طالب چارواکو زیات لاسوهنه بللې ده. د فیصله لاغي وروسته مخې ته راغلی چې د طالبانو حکومت پی آئی اے ته د ټیکټ بیا هغه عمره د ښودو امر کړی وو څومره چې د اګست میاشت کې د پخوانی افغان حکومت د ختمېدو وړاندې وو. اوس مهال پی آئی اے یوازې نړیوال هوایی شرکت دی چې له کابله چارټرډ پروازونه کوي. د پی آئی اے ویان د اکتوبر په 14 ویلي چې دوی کابل ته خپل پروازونه د چارواکو لخوا د دوی په چارو کې د لاسوهنې له وجې ځنډولې دي. او ترکیه وایي چمتو ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري ناورین په قابو کولو کې مرسته وکړي خو په رسمي ډول به د طالبانو واکمني ونه پیژني. دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو وروسته کړې ده. نوموړي خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلتیا داسې نه ده چې ګنې دوی د دغه سخت دریزه ډلې حکومت جایز وګڼي. طالبان په کابل د واکمنېدونو وروسته اوس هڅه کوي چې د نړیوالو لخوا پر رسمیت پیژندلو سره مشروعیت ترلاسه کړي. دا د دې وخت خبره.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس ورزو خپل لومړی رپورټ ته. د بلوچستان په هوشاب سیمه کې په یو چاودنه کې د وژل شو دوو ماشومانو د خپلوانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی د دغو ماشومانو مړی کوټې ته راوړي او هلته د اعلی وزیر دفتر ته پتلون کې لویه لار کې پرلت پیل کړی دی. دغه ماشومان د اکتوبر په 10مه په یو چاودنه کې وژل شوي وو. د هغوی کورنۍ غوښتنه لري چې په پیښه کې ککړو تنانو ته سزا ورکړل شي او د دوی په کورونو د راکټي بریدونه ودرول شي. بلخوا حکومت د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين په دې رپورت کې راکوي چې د احتجاج کوونکو په आवाज پیلېږي.
د پرلت په کوټه کې د اعلی وزیر د ودانۍ په لور پتلون کې لویه لار کې د تربت خوشاب هغه کسان لخوا نن هم روان دي. د چا چې دوه ماشومان د اکتوبر په 10مه نیټه په یو چاودنه کې وژل شوي وو. د دې پرلت زیاتر برخوال تور پوری کوي چې چاودنه د سرحدي عسکرو د راکټ یا توغندي له امله شوې ده.
مې یې مانګو غا هماره سر ظلم بند کړو. هم بلوچستاني یو بلوچستان رهنه کا هماره
د دې ماشومان یو خپل وای چې نور څه نه غواړو، یوازې موږ د خپلو سره تحفظ غواړو. موږ بلوچستان یو او په پاکستان کې د اوسېدو حق لرو. ولې موږ مجبور کوي او موږ چیرې ولاړ شو؟ اوس موږ دلته د انصاف غوښتلو په خاطر ناست یو. د دې پرلت برخوالو خبرداري ورکړې دي چې تر څو د دې غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخت پورې به دوی دلته خپل احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی ویلې دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمل خان د تربت ته پیش نوټس خسیدی او ډیر ژر به صوبائی حکومت د دوی غوښتنې واوري.
سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے، ہمارے کمشنر صاحب اب ان سے ملنے جا رہے ہیں، ہمارے ہوم منسٹری ان سے انگیج ہوں گے، جو ان کے ڈیمانڈز ہم سنیں گے اور انصاف کا بول بالا رہے گا. انشاءاللہ ہم انصاف ہوگا تو ان کے ہم ڈیمانڈ
حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وے چې اعلی وزیر جام کمال خان د پیش نوٹس خسیدی او کمشنر به ډیر ژر د دوی سره وویني. دغه ډول د کورنۍ چار وزارت هم د دوی سره په تماس کې دي، ځکه چې حکومت د دوی غوښتنو او دلو او و اوارول ته تیار دی. د نوموړي په وینا چې د غزمن کورنۍ سره به انصاف کیږي او حکومت غواړي چې په راتلونکي دغه ډول ناوړه پیښه نشي رامنځته. که څه هم تر دم ګړی پورې د سرحدي عسکرو لخوا د پیش په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو هم د پیش په اړه رپورټ طلب کړی دی او ویلي دي چې د کوټ ضلع چارواکي به د پرلت برخوالو سره نن ویني چې دغه احتجاج زر تر زره ختم شي. د ونیور ده چې د اکتوبر په 10مه نیټه د کوچ څخه 150 کیلومتره لرې و ختیځ لور ته د بلوچستان د تربت په شاب سیمه کې په یو کور کې چاودنه شوې وه، چې له امله دوه ماشومان خور او ورور وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. څوک چې اوس هم په روغتون کې داخل دی. د دې چاودنې په ضد د وژل شوو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج وکړی او غوښتنه یې کړې وه چې د دغه ډول ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي، خو هلته د ضلع چارواکو سره د خبرو د ناکامۍ وروسته دغه مړی یو کوټې ته راوړی دی او نن درېیمه ورځ ده چې د اعلی وزیر د ودانۍ په لور تلونکي لویه لاره کې مړی ایښی او خپل پرلتې روان ساتلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې په احتجاج ناست ماموزو مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکام شوي دي. دوی د اکتوبر په 14مه په پیښور کې د اورکزو د ضلع انتظامی له مشر او د پولیسو مشرانو سره ولیدل، خو د زیاترو غوښتنو نه منل کېدو له وجې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی شپږویشت غوښتنې لري چې پکې د سیمې امنیت ټینګ ساتل، د لادرکو کسانو معلومات کول، د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالي مرستې ترلاسه کول او د سکولونو جوړولو په شمول ځینې نورې غوښتنې هم شامل ملیدی. د احتجاج مشران وای که غوښتنې ونه منل شوې نو مجبور دي چې اسلام آباد ته ورشي. نور تفصیل له پیښوره طارق اورکزی راکوي.
په پیښور کې د زیارت په مازیګر د اورکزو ضلع له انتظامی او پولیسو سره شوي مذاکرات تر ناکامه کېدو وروسته د ماموزو قومي اتحاد مشرانو خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د یاد تنظیم یو مشر سید خان اورکزی مشال لوډیو ته ویلي دا مذاکرات پرون د دوی 15 کسیزه کمیټې له ډیپټی کمشنر محمد خالد او ځایي پولیسو مشر نثار احمد خان سره د پیښور په کمشنر هاوس کې کړي چې بے نتیجه ختم شوي. سید خان اورکزی زیاتوي که څه هم په مذاکراتو کې هغه ټولې غوښتنې ورسره منلې چې د هغوی تر اختیار لاندې ول، خو د سیمې امنیت بحالول، بېدرکه تنان ورته را پیدا کول، هدفي وژنو مخه نیستل او داسې نورې غوښتنې په ورپوره کولو لا هم مثبت ځواب ورته نه دی ملو شوی.
فرسٹ پرایورٹی زمونږ امن دی. چا په علاقے کې امن نه وي نو زمونږ ټول ډیولپمنٹ کرونه چې کم دی دا د نش برابر دی. نو مونږ فی الحال مذاکرات چې کم دی دا د ناکام کار دا وتویل شو چې هغه کوم خلکو سره زمونږ صحیح مذاکرات کیدو په هغه کې نه جی او سی او نه کور کمانډر او نه ای جی ایف سی او. نو په کار دا دی چې مونږ فی الحال هغه سره میټینګ وکړو فرلت به تر هغه پورې جاری وي چې دغو خلکو نه مونږ مطمئن شوي. نو
په پېښور کې له پیر ورځې د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان د ماموزو اولس احتجاجي پرلت هغلته د پریس کلب ودانې مخې ته وهلی او وایي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپل احتجاج نه ختموي. یاد تنظیم پرون د شپږشتو غوښتنو فهرست حکومتي چارواکو ته وړاندې کړی چې پکې تر ټولو لوی او مهمو غوښتنو لا هم کړکېچ موجود دی. موږ په دغه اړه د ضلع انتظامي مشر محمد خالص سره د رابطې کوشش وکړو خو ناکام شو او نهته د پولیسو کوم دریز مخې ته راغلو. خو البته دومره ده چې پوز د احتجاج کوونکو ځینې مشران د جمعې پر ورځ پر پاتو غوښتنو د خبرو لپاره کوهاټ ته بللي. د ماموزو قومي اتحاد مشر بلال الدین اورکسی وایي که پوز مطمئن کړل نو خپل کورنو ته به واپس لاړ شي. ګنې خپل احتجاج سرخار اسلام آباد ته د غزولو اراده لري.
کوهاټ کې یو سی صاحب سره میټینګ اخلو د پاره کې د اورکسی کمانډنت ډی پی او ډی سی او شمول مو د قوم مشران د ټولو ته انویټیشن وکړو. استاد مو میټینګ کیږي هلته به موږ ګورو څنګه مطمئن کوي او څنګه په امن او امان کې د خپل رول لوبوي د خلکو ته څنګه امن او امان ملويږي.
ماموزو د برا اورکسی په حدودو کې راځي چیرته کې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس د هغه سیمو خلکو خپل کورونه پرېښودلي او اوس هغوی د ملک په مختلفو ځایونو کې میشت دي. که څه هم په 2013 کال کې عملیات تر مکمل کېدو پس شپږ سوه خاندانونه واپس خپل کورونو ته ورغلي خو هغلته د صحت او تعلیم بنیادي سهولتونو د نشتوالي ترڅنګ ناامنۍ او داسې نور ورپېښو مسلو ورغلي خلک بېرته کډوالۍ ته مجبور کړي. طارق اورکسی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تیر ماسخوتن په پېښور کې مفتی محمود کانفرنس ته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی، د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا ویان اختیار ولی ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځینو نورو مشرانو او سیاستوالو د هیواد د داخلي او سیاسي مسلو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو ویناګانې وکړې. په خپلو خبرو کې مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پالیسۍ ناکامه بللې او د پاکستان جمهوری تحریک د سره سم یې پوځي اسټابلیشمنت د عمران خان د حکومت پر راوستو یو ځل بیا تورن کړ. دا هغه تورونه دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت یې ردوي. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
د مفتی محمود کانفرنس په نوم د جمعیت علماء اسلام یوې لویې جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خارجه او اقتصادي پالیسۍ ناکامه وبللې او د پی ډی ایم دریضې بیا تکرار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او د حکومت د رانسکورولو پورې به دوی خپله مبارزه جاری ساتي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه،
میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم کس امید سے اس کو لائے تھے، تم نے کس امید پر اس کے لیے دھاندلیاں کی.
ز اسٹیبلشمنٹ تہ ہم ویل غواڑم چې معلومه نه ده چې تاسو دا حکومت په کوم امید سره راوسته دی دي او په کوم امید مو د دل لپاره ټګي کړی ده. مونږ داسې حکومت نه تسلیموو. ټول سیاسي قوتونه به په شریکه مخ په وړاندې دي. د جمهوریت په شکل کې دا امریت مونږ ته قبول نه دي.
امریت بصورت جمهوریت یہ ہمیں قبول نہیں ہے.
مفتی محمود کانفرنس ته د پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملی عوامي ګوند، قومی وطن ګوند او په پاکستان جمهوری تحریک کې د شاملو نور ګوندونو مشران او سیاستوال هم رابلل شوي وو او د جمعیت علماء اسلام د سیاستوالو ترڅنګ د دغه نور ګوندونو مشرانو د مفتی محمود جمهوری دینی او په پاکستان کې د آئین د واکمنۍ خدماتو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. په غونډه کې سیاستوالو د سیمې او په خصوصي توګه د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړې. د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د آئین او د افغانستان د بیرغ احترام دی وکړي او د دغه هیواد د حالاتو سمولو لپاره دی لویه جرګه راوبلي.
افغانستان
مسله د افغانستان استقلال دی افغانستان د خپل جندای د افغانستان په د هر شواک د افغانستان د ولسی دې تر د چپای چکېږو چې جنگ ختم برادر صاحب لوی جرګه راوغواړي مولانا فضل بانان هم دروغ واړي چې افغانستان کې مستقل جنگونه بند کړو زموږ د عقل امکان دی موږ به کوشش کوو څلوېښت کاله موږ وژلي یو نور موږ د جنگ توان نه لرو
د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې به دوی په پاکستان کې د آئین د بالادستۍ لپاره خپل مبارزه جاری ساتي
د پی ڈی ایم د جنډې لاندې د ملک د آئین جمهوریت لپاره جدوجہد کاو چې یو حکمران بغیر جمهوری طریقې سره برسر اقتدار راشي چې هغه د عوامو په ووټ باندې نه راغلی هغه چا په زور روستی نه هغه حکمران قلم دغه غریبانانو د دې عوامو خیر خواه نه شي کېدی
خدای پاکستان تحریک انصاف مشرانو د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړی دي او تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR هم د 2013 په عامو ټاکنو کې د لاسوهنی تورونه بې ځایه بللي وو ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو کراچی کې د ترګرې زدي عدالت پښتون تحفظ موومنت مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړي محسن داوډ او د غورزنګ دوه نور مخکخان مفروران ګرځولي عدالت حکم د اکتوبر په 14 د غورزنګ د مشر او قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د مقدمه اوریدنې په وخت جاری کړي بل خو د غورزنګ مشان وايي خپل سولېز مبارزې ته دوام ورکوي عدالت پی ټی ایم مشان په داسې حال کې مفروران ګرځولي چې د پاکستان وزیر اعظم د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړي نور معلومات له شاهین بنيري نورو
د کراچی په زندان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورني غورزنګ مشر بنزور پښتین د قومي اسمبلی غړی او قومي جمهوری ګوند مشر محسن داوړ او د غورزنګ دوه نور مخکخان مفروران ګرځولي دي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قومي اسمبلی د نیول شوي غړي علي وزیر وکیل قادر خان وویل چې دا ټول کسان د کال 2000 د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د غورزنګ په یو ولسی غونډه کې د ریاست پر ضد په سرګندولو تورن شوي وو خو هغوی دغه تورونه رد کړي دي نوموړي د عدالت د وروستۍ پریکړې په اړه زیاته کړه
هغه کې دا مخروران ډکلیر شو د عدالت ته طرفه نو هغه لپاره بیا عدالت دغه کوي چې بھائی د دیو پته ولګوي د دیو کو سجایدات دی هغه ضبط کوي کنه نو هغه بیا پولیس خپل یو رپورٹ ورکړي چې بھائی د دې سړی دا جایدات دلته په دې ځای کې پروت دی نو عدالت دا وکړي چې هغه حکم وکړي چې بھائی دا جایدات ضبط کوي او اوس نن سبا دا چل نوې شروع شوی چې شناختی کارډ ورل بلاک کی او بیا دا هغه دایمي وارنټ سفر شو دي پروند دا کاروي وشو اوس درویشتم تاریخ باندې به د خیره فرد جرم پہ آئے چی
بلخوا د محسن داول په مشرۍ قومي جمهوری غورزنګ د عدالت په پریکړه خپل خواشینی څرګنده کړي او خپل مبارزې ته د دوام ورکولو ژمنه کړې ده د ګوند یو مرکزی مشر عبدالله ننګیال وایي چې ستونزه دادا چې حکومت د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو خبرې کوي خو چې کوم خلک د اساسي قانون په چوکاټ دننه خپل حقونه غواړي نو هغوی بیا د غدار په نامه بولي
یو طرف ته پاکستان وزیر اعظم او آرمی چیف او ڈی جی ایس پی آر او ټول په ډېر سرګرتیا او ډېر زړورتیا باندې د طالبانو ته او ټولو عسکري ډلو ته د مذاکراتو بلنه ورکوي او هغه د ګناه ثابتولو او د ملک وفادار ثابتولو کوشش کوي او بل طرف ته د پر امن مبارزې چې موږ له درې نیمو کالو شروع کړې ده او موږ تر اوسه پورې یو غمله هم نه ده ماته کړې خو بدبختانه موږ په دې ریاست کې د غدار په توګه یا د ریاست مخالف په توګه معرفي کړو نو دا ډېره افسوس خبره ده
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې ورستیو کې ویلي چې کچري طالبان تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون ومني نو مذاکرات ورسره کیدی شي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وایي چې تر اوسه په دغه اړه کومه واضح ریاستي پالیسي نشته چې د ریاست دوست کوم دی او دښمن کوم.
زه ګڼم دا چې دل تکم د واضح پالیسی او ډایرکشن نشته دی چې د ریاست چې دی دوستان څوک دي او د ریاست دشمنان څوک دي. که تاسو د بلوچستان حالاتو ته وګورئ هغه هم د دې قسمه ړندو پالیسیونو د وجه نه چې دی خراب دي. په سند کې چې دی خلک لګیا دي هغه بېدرکه کېږي. دغه شان د خیبر پښتونخوا ایون په پنجاب کې چې دی کوم حالات روان دي هغه هم ښه نه دي. نو ماته داسې لګي که دا پالیسیانې واضح نه کړی شوې د ریاست د طرفه د ریاست د ادارو د طرفه نو دا د خلکو په ضد روان دي او د خلکو په ضد باندې ریاستونه نه شي چلېدلی.
دا یادونه وړ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پېښور کې پولیسو نیولی وو او بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی وو. نوموړی له هغې مودې راهیسې په زندان کې دی او د ضمانت درخواستونه رد شوي دي. خو د وزیر یو بل وکیل صلاح الدین ګنډاپور د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست کړی چې وزیر دې خوشی کړل شي.
په تورخم دروازه لګول شو مختلفو محدودیتونو لامل هلته کارکوونکي مزدوران واړه کاروباریان او افغان مسافر متاثر شوي. دغه کسان وایي چې په کار د هلته نوره نرمي پیدا کړل شي. د تورخم امیګریشن چارواکي وایي تر اوسه هلته محدودیتونه برقرار دي خو یوازې افغان زده کوونکي امرجنسي ناروغان او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته ورداخل شي. فرهاد شینواری اورو.
په تورخم کې کارکوونکي مزدوران سوداګر او کسټم کلیرنګ ایجنټان وایي هلته لګول شو سفري محدودیتونو لوجه د دوی ورځنی ژوند ډیر متاثر شوی او په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر هم د تیرو 15 میاشتو راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وایي
دلته خو زموږ سمکوم لیبر د مزدوران دي دا 4000 زموږ سره رجستري مزدوران دي خو دغه شمیره ډیره زیاته لوړه. موټرو ډرایوران دکانداران دلته بازار کې ناس دکانداران دي سره 50-35 امبل کې کورونا یو زیانونه او تاوانونه رسیدلی دي.
عبدالسلام شینوار وایي چې ډیر پوړه کې شبای خوراکي توکي افغانستان ته وړل او له هغه اړخ نه به هم سلګ ډیر سامانونه راوړل او په دې کې به شورته څومره ګټه تر لاسه شو پاغه به خپل کور ساتلو خو اوس د دې کاروبار څخه هم محروم شو.
بس ما دي مخه مطلب پاپن وړ پاپن به ما په لو خرڅ کړم. محمد ځان سره یې انرژي کاټن را وخیشته یا څو لوټه دلته خرڅ کې 500 روپۍ به پاتې شو. بس هغه بچو سات په ډیرو اوس کدی پاپن لا یا بسکټ لا یا ګولۍ له سمګلینګ نوم ورکوي نو دینه له بالکل سمګلینګ نوم نه ورکوي ځکه چې په بونډرۍ باندې په دنیا کې حقوق چې کوم د بونډرۍ خلکو دي الز مال راکړی شي. موږ ټول سامان قانوني دی. تقریبا د 2000-3000 پورې دا شا ګنډې والے چې کوم خپل خوله وباسي او په شا ګنډه باندې د مخه څه شوي سیاغه مخه څه راوړي دا تقریبا بس ځاسې خلک مو پکې ماشومان او یتیمان هم کې لاګیا دي. واړه واړه یتیمانان دي تاسو خپل لې اینه یلته پلار یې نشته په کور کې واحد کپی دي. بس 500 مو ګټي څوک 300 مو ګټي څوک 200 مو ګټي څوک 900 مو ګټي بس دا روټین دی تقریبا د 1500 نه لاندې.
یو افغان وګړی محمد سعید وایي چې څو وخت مخکې د کوټې پلار پاکستان ته را داخل شوی او اوس غواړي چې افغانستان ته د تورخم للارې ستون شي خو سفري محدودیتونو له وجې څوک نه پرېږدي.
په کوټه چمن راغلی او اسلام آباد کې وم او داسې یو میاشت یو نیم میاشت کېږي. ټول نه غټ مشکل همدا دی چې موږ خپل بیرته نه پرېږدي چې لاړ شو وطن ته. اوس او دا تذکیرې راسره دي او بعضې پاسپورټ یې موږ سره دي. پاسپورټ والا هم نه پرېږدي. بعضې خلکو سره پاسپورټ شته او پاسپورټ والا هم نه پرېږدي.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC لخوا د مئی 15 نیټې نه په تورخم لګول شو سفري محدودیتونو لاندې افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته داخل شي او د اگست په 15مه نیټه په کابل د طالبانو د واکمنېدو وروسته په دې پوله نور هم سختي جوړه شوه او افغان وګړو لپاره د ویزې سره سره په کابل کې د پاکستاني سفارتخانې لخوا د یو ګیټ پاس جوړولو شرط هم کېښودل شو. خو په دې ورستو کې ویزا او ګټ پاس لرونکو افغان وګړي هم په تورخم نه راپرېخودل کیږي. دغه د تورخم دروازه د عامو افغان وګړو لپاره تړلې پرته ده، خو یوازې هغه زده کوونکي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې لمخ کې نه داخل دي، یوازې هغوی او ایمرجنسی ناروغانو او لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي. د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې کوم افغان وګړي د پاکستان ویزه لري باید هغوی لپاره په تورخم پاکستان ته د ورداخلېدو بندوبست وکړی شي، خو په دې لا تر اوسه عمل نه دی شوی. او په تورخم کې د ایمیګریشن چارواکي وایي چې تر اوسه په دې اړه ورته څه نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه شوی او لا هم سفري محدودیتونه برقرار دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ تر دغه سرلیک راتلونکي مو په خپل لاس کې دی. راځي چې یو ځای پر مخ لاړ شو. لاندې منزل کیږي د لاس وینځلو نړیواله ورځ له 2003 کال راهیسې منزل کیږي، خو د دغه ورځې ارزښت د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نور هم زیات شوی. له کورونا وایرس د ځان ژغورلو لپاره د نورو لارو چارو ترڅنګ یوه ساده لار د لاسونو وینځل دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابونو وینځئ، مخ پوزې خولې سترګو ته لاسونه مه وړئ. زمونږ همکار ګل ایاس په پېښور کې ډاکټر یوسف زئی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د لاس وینځلو ارزښت څومره دی.
لاس وینځل دا د شروع نه د افغانو یو دغه دی ریسرچ دا ویلي چې لاس وینځلو سره ډېر زیاتې بیماریانو کې کمی راځي. په دسمبر 2019 کې چې کله کووډ وبا راغله نو هغې کې د لاس وینځلو اهمیت ډېر زیات اجاګر شو، ډېر زیات ښکاره شو. مونږ تقریبا یو ټول دنیا کې دا شو چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل او لاس پراپر وینځل. داسې طریقې سره چې سوره جراثیم دي، تاسو لاس په فرنټ باندې، په بیک باندې، په ګوتو کې، په نوکونو په منځ کې، نو هغه ټول ختم شي. تاسو ته به ډېر حیرانګي کېږي چې کله نه کووډ وبا شروع شوی ده او خلکو لاس وینځل شروع کړی دي، نو چې کم فیکل اورل ڈیزیز یعنی مونږ چې کم چاته د معدې بیماریانې وایو، د خېټې بیماریانې، دستونه، پیچش، دا هم کم شوی دي. ولې چې خلکو سماجی فاصله زیاته کړې ده، لاس وینځل شروع کړې دي، لاسونه د خلکو صفائی یو بل سره صفا یا خو لاسونه ملاوئ نه او که ملاوئ نه د دواړو لاسونه صفائی. نو چې کم هغه مرضونه چې ګنده اوبو سره، ګنده خوراک سره، یو خولې ته ځي او لاسونو کې چې کم جراثیم یا خولې سره ولګي او خېټې بیماریانې جوړي، هغه هم کم شوي. نو د دې سیز باندې نور هیڅ ریسرچ ضرورت هم نه ښکاري. دا دوره ځان له دوره غټ ایویډنس دی چې لاس وینځل او پراپرلی وینځل څومره ضروري دي صحت لپاره.
په دې کې ډاکټر یاسر صاحب لږ هم وای چې د لاس وینځلو طریقه سید سسمه طریقه څه ده؟
موږ دا پریکټیس دی چې کله هم ګنده شي ته لاس ولګو نو هغه نه پس لاس وینځل پکار دي. فرض کړئ زه د کور نه بهر اوسم، ډرایوینګ وکم، کور ته چې واپس لاړ شم نو زه ټول نه مخکې لاس وینځم. که زه څه خوراک کول غواړم نو خوراک نه مخکې او خوراک نه پس دواړه پیرې لاس وینځل ضروري دي. او سهار چې موږ پاس وو ناشتې نه مخکې لاس وینځو، نو داسې دا انسان خپل ججمنت دی چې هغې لاسونه که سوسیس کې استعمال کړل، سکار کې استعمال کړل، نو هغې نه پس لاس وینځل ښه خبره ده. دویم دا چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل ضروري دي، ډېر شارټ ډیوریشن نه دی پکار چې بس فورا لکه بس لاسونه دي لامده کړل نو لاسونه وینځل شي، داسې نه. دریم دا ده چې صابون باندې لاس، صابون یا هینډ واش، او صابون چې د لاس هغه ټولو حصو ته، د ګوتې منځ ته، د نوکونو په منځ کې، مخکې، وروستو ټولو حصو ته برابر ولګي او بیا وینځل شي، نو دې ته پراپر لاس.
خلکو کې پوهاوی څومره دی ډاکټر یاسر صاحب که موږ ګورو د لاس د وینځلو په اړه؟
ماته داسې لګي چې څنګه څنګه د خلکو د وبا خوف ختمیږي د لاس وینځلو فریکوینسي هم کمیږي. موږ ته کله هم چې کله 2020 کې دغه راغله نو سینیټایزرز او هینډ واش دا به هر چېرته پراته وو، پبلک ټوایلټس کې به پراته وو، کورونو کې به پراته وو. اوس ما دا کتل شروع کړي چې هغه پبلک ټوایلټس، یونیورسټو کې، دفترو کې چې مخکې به صابون پکې پروت وو، اسپتالو کې ون، هغه اوس اکثر نه. نو ماته داسې لګي چې د دې اهمیت خلکو په ذهنونو کې روز تر روزه کمیږي. حالانکه داسې بالکل نه ده. پاکستان غو دې ملک یو داسې ملک دی چې ګرمي ډېره اوږده وي، هلته کولرا، ډایریا، خېټې بیماری ډېرې زیات. هغې کې پرایمري ټول نه امپورټنټ شی چې دی هغه صحیح طریقے سے اللہ.
ڈاکٹر یاسر صاحب یہ آخری پختنا ستاسو پیغام بسی د دې ورس په مناسبت معنی
څنګه زموږ په اسلام کې د صفائی نصف ایمان دی. نیم ایمان حصہ چې دا صفائی ده او الله سنزل هغه صفائی کې ټول نه زیات امپورټنت دی ولې چې هغه نه صرف تاسو خپل بلکې د نور خلق د ستاسو جراثیمونو بچ پاتې کیږي.
د لاس وینځلو نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو له یو ډاکټر سره مرکه اورېدا. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپښین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له شاهین بونیری نورو.
سلمه شه دې وخت مهم خبرونه په کوټه کې د غدو ماشومان له جسدونو سره د بلوچستانو احتجاج دوام لري چې د اکتوبر په 10مه په تربت کې په 14 کې وجل شوې دي. دغه ماشومان کورنۍ وایي پر کورې راکټ پریوتی چې په کې دوه ماشومان مړه او یو بل ټپي شوی دی. مدیر چان وایي دغه 14 د ایپسی لخوا شوې ده خو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو سرچینو دغه تور رد کړی دی. د حکومتي چارواکو او ماموزیو د قومي مشرانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې پاتې شوي دي. د ماموزیو قومي مشران وایي چې پرونی په خبر کې د اورګزو د انتظامی او پولیس چارواکو سره خبرې کړې دي خو څه نتیجه نه دا ورکړې. اوس بخپل احتجاج لا دوام ورکړي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې موجوده حکومت په خپل پالیسیو کې ناکامه شوی دی. پرون په خبر کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم جلسې ته په خپل وینا کې نوموړي وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک تلارې بعد د حکومت د ختمېدو پورې خپل هڅو لا دوام ورکړي. د پاکستان هوایی شرکت پی ای کابل ته خپل پروازونه ډبلیو ڈی پی ای دغه فیصله وجہ د دوی پچارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بلل ده. دا فیصله لاغي ورستو مخه تراغلی چې د طالبانو حکومت پی ای ته د ټیکټ د بایو هغه عمره د خېدو امر کړي وو سمره چې د اگست په میاش کې وو. او ترکیه وایي چمتو ده چې د طالبانو سره په افغانستان کې د بشري نورین په قابو کولو کې مرسته وکړي خو په رسمي ډول بعد د طالبانو واکمنی ونه پیژني. دا خبره د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د طالبانو د حکومت د بارنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو وروستو کړی ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته واورول. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام مشال آن لائن. نن په دې خبرونه کې افغانستان نه د طالبانو تر واک وروسته په زرګونو خبریالانو لخوا د دې هیواد پریښودو په اړه جوړه ده. هغه خبریالان چې پاتې دي وایي ستونزې دومره ډېرې دي چې نشي کولی په خپل واک ډول کار وکړي. بشیر ګواخ د دې خبرونې کوربه دی. تر دې وروسته بل اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم لرو. راسره
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته په مخ کې په پرتو خندونو غږیږو. دا به وګورو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو ازادي تر کومه حده تړل شوې او آیا د راتلونکي لپاره څه هیله شته او کنه. زه بشیر ګواکم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم.
افغان طالبان کابل ښار ته تر داخلي دو وروسته د ولسمشر دفتر ته ننوتی دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې افغان طالبانو پرون
د 2021 کال د اگست 15مه نیټه هغه ورځ چې وسوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې په خپل لاس کې واخیست. په دغه ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ابو زوبۍ ته وتلی و. په دې توګه د افغانستان واکمني یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولویده. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر انټرنیټ او رسنیو بندیز لګولې و. خو کله چې په 2001 کال کې د امریکای په لاس حکومت چپه شو او دوی وسوال جنگ شروع کړ نو رسنیو ته ډیر اهمیت ورک. دوی رسنیو سره ویډیوګانې او غږیز مواد شریکول او تصویرونه ورته لیږل. اوس چې دوی کابل ته ورغلی نو د رسنیو په اهمیت لا نور ډیر خبر دي. په لومړي سر کې کار دا وکړ چې د بیان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس یا غونډه راوبلله. مجاهد ډیر کلونه له رسنیو سره یوازې د غږ په شریکولو خبرې کولې او دا لومړی ځل و چې خلکو یې مخ وکوت.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، که څه هم مجاهد په دې خبري غونډه کې خبریالانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ، خو لږ وروسته پر خبریالانو سختي ډیره شوه. هغه عکس اخیستونکي او خبریالان ووهل شول چې په کابل کې مظاهرو ته پوښښ ورکوه. ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او په تکراري خپرونو یې ډیره تکیه پیل کړه. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل، د خپرونو چارې سنبال کړي او ښځینه خبریالان یې په کور کینولې. ځینو خو یې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او د خپل کار په بندېدو یې خفګان او غصه وښوده. په دوی کې شبنم دوران هم وه.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو لمشال رادیو اوري.
او د مشال آنلاین د دې خبرونه کوربه بشیر ګواکی دریاد بکو چې نن پکې پردې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او خبریالانو ته کوم خنډونه په مخ کې دي. د اګست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب او جمهوری حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزادې وې. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، تلویزیونونو او آنلاین خپرونو خپرونې درلودې. دوی په جار پر حکومت تنقید کولای شو. دغه مهال په زرګونو خبریالان په کار بوختو. خود طالبانو پر اتک سره د خبریالانو د نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنلست د رپورټ تر مخه 5000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. د دې رپورټ تر مخه دا هم سخته شوله چې خبریالان په حکومت نیوکه وکړي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د اګست په میاشت کې په یوه خبري غونډه کې کوښښ وکړ چې خبریالان قانع کړي چې ژوند او کار ته یې خطر نشته.
زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي. او البته افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده. د اسلام د اصول خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف نشرات په افغانستان کې کېدل دا به طبیعي خبره سره سنې زموږ سره نو منسیبيږي. بناً د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ټول ازادي رسنۍ لري، اول څه آزاد راپورونه ورکړي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي او آزاد خبرونه وکړي.
خود طالبانو په استازیتوب د ذبیح الله مجاهد دی خبرو افغان خبریالان نه دی ډډه کړي، او دا ځکه چې د هغه تر خبرو څو ورځې وروسته هم د اطلاعاتي روز ورځپاڼې دوه خبریالان لومړی د طالبانو لخوا بوتلل شو او بیا سخت ووهل شول. پر دوی تور پورو شو چې د ښځو هغې مظاهرې ته یې پوښښ ورکړی چې له طالبانو یې د کېدو اجازه نه واخیستې. خودوی او د رسنیو د دفاع لپاره کارکونکو دا تور بی بنیاده بلل دی او طالبان د رسنیو په خاموشه کولو تورن کړی دی. دغه وهلو ټکولو ته په کتو په سلګونو خبریالان له افغانستانه وتلي او په غربي هیوادونو کې پناه اخیستي. هغوی چې پاتې دي له ورپېښو ګواښونو شکایت لري. همدغسې یو خبریال انیس الرحمن هم دی. نوموړي مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالي کول د خپل ژوند سره لوبي کول دي.
دوی په لیکو کې یا دوی چې کوم زیه په زیه طالبان ولاړ دي په کابل کې یا دوی چې کوم د امنیه قومندانان دي په مختلفو ولسوالیو کې یا په مختلفو ځایونو کې, نو په د میډیا سره ډیر فرانکلین دي, د میډیا سره ډیر ملګرتیا نه لري. د میډیا چې ځانو ته خبریال معرفي کینو یو حساسیت در سره وخه. زه د هغه سیمې نوم نه اخلم ځکه چې زه نه غواړم چې هغه مشخص شي. نو زه لاړم, نو ما ورته وویل چې زه غواړم اجازت مې تر اخیستو, وویلم چې د دې ځای یو څه عکسونه اخلم, ویډیو کوم. نو ځان مې ورته که څه هم معرفي کړو, نو ما ته وایي تاسو نه غټ جاسوسان نور نشته دی او دا حالات تاسو خراب کړي دي. نو خدای شته چې زه خفم شوم. ما ورته ومم ویله چې مولوي صاحب تاسو چې هر څه وایي زه هماغه نشرومه, مخکې م چې تا څه ویلي دي موږ هماغه نشر کړي دي. ته نن ما سره د خپل زړه خبرې وکړه, ته نن ما سره د هماغه د خپل د امارت اسلامي خبرې وکړه, زه به همدغه چې دی نشر کړم. خو موږ سره ډېر بد وضعیت وشو په هغه ځای کې چې بیا ډزې هم شوې, موږ سره کارډونه هم وو او په ملا باندې چې دی ما یو ګزار هم وخوړ د طالبانو. نو کار ډېر سخت شوی دی, انتهایي کار سخت شوی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
بالکل اوریدونکو, تاسو له ما بشیر ګواک سره له مشال رادیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. دا او زموږ نورو خبرونو ته په مشال رادیو .com, د مشال په وړیا موبایل اپ, د مشال ریډیو له انسټاګرام, ټویټر او فیسبوک هم لاسرسي پیدا کولای شئ. تاسو دغلته سر ورخکاره کړئ, خو همهاله به موږ په مشال آنلاین خبرونه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو خراب حالت په اړه بحث ته دوام ورکړو. اوریدونکو, کله چې طالبان د اګست په نیمه کې کابل ته ننوتل, نو په سلګونو خبرلان له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د سرپناه لپاره لاړل. په دوی کې د کابل پریس په نامه د خبرلانو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې مشر عزیز تسل هم دی. نوموړی وایي د افغان رسنیو لپاره یې هیڅ هیله نه ده پاتې, ځکه چې په وینا یې نه خبرلان د خپلې خوښې رپورټونه جوړولی شي او نه هم د خپلو حقونو لپاره مظاهره کولای شي.
زما لپاره د افغانستان رسنۍ نور په هیڅ په نشت حساب دي. مطلب دا مرغه په نږدې راتلونکي کې به رسنۍ هغه رسنۍ چې هغه آزاد فعالیت کوي هغه به ډېرې بند شي. یو شمېر به د اقتصادي ضربې له کبله وتړل شي, یو شمېر چې هغه خپل ځان نشي سانسورولی دې له کبله به وتړل شي. دې ډول خو حکومت نه کیږي. که ته زما د بیان د ازادۍ حق اخلي, دا شلو کلونو کې چې موږ څومره واده وکړله, څومره د رسنیو کیفیت او کمیت کې بدلون راغی, د دغو هر څه ورانول یا هر څه درول دا نه جبرانیدونکې خبره ده. نو هیله به دایي چې طالبان د رسنیو پر وړاندې د خپلې پالیسیو تغییر وکړي او یا سره ورباندې غور وکړي.
اوریدونکو, له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ختمه شو. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږیږئ. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کوي خو ته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه په نړۍ کې لوی بدلون راغلی، نو بلې خو ته په تعلیم کې هم ګڼ شمېر داسې نوې څانګې او شعبې جوړې شوې چې وړاندې یې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. پخوا به خلکو د ساینس نه علاوه هرې څانګې ته آرټس ویل او پکې د زده کړو موقع هم محدودې وې، خو اوس واضحه شوې چې د بشري علومو ټولو څانګو ته د انسان پوهنې ساینس ویل کېږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پېښور پوهنتون کې یوه جدا څانګه وه، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نه مو پوښتلي چې په دې کې کومې څانګې یا شعبې دي.
تاسو د شعبو ته پوښتنه کوئ، په شعبو کې موږ ترلاسه دوه قسمه ډیګري ورکو. یو موږ ډیګري ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر آف فاین آرټس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې، ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لږ چینجز کړي دي او د هغه تبدیلو د وجه نه چې دینو پخوا به ولا فاین آرټس وي ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې، اوس ورته آرټ اینډ ډیزاین وي بیل بیل دي. نو موږ دغه دوه ډیګري ورکو، بیچلر آف ډیزاین، بیچلر آف فاین آرټس، او په دې کې موږ سره په فاین آرټس کې چې دینو پینټنګ دی، سکلپچر دی، مجسمه سازی ده، انځورګری ده، فوټوګرافي ده، اسٹیج اسٹڈیز دی، تھیٹر اسٹڈیز دی، پرفارمنگ آرٹس دی، فلم اسٹڈیز دی، فوک ہیریٹیج اینڈ لوکل کلچر دی، اور پر ڈیزائن کی جن سارا کمیونیکیشن ڈیزائن دے، ٹیکسٹائل ڈیزائن دے، فیشن ڈیزائن دے، انٹیریئر ڈیزائن دے، انڈسٹریل ڈیزائن دے،
فضل ستار دورانی وای روان کال یې په داخلو کې د تیر کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي، دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي او کسنګه. نوموړي په دې حق ته وویل
او زمونږ انټرویوز کیږي، خو موږ زمونږ په جنرلی روان ځواب کمپیوټرایز سیستم روان دی، پټرول ملکونو کې پټرول لري په داخلو کې، او کمپیوټر مې ریکویسټ جنریټ کیږي په خلک راځي. موږ ته چې 16 خلک راشي نو پاره کې 25 باندې خلک کیږي، او داسې هم چې داخله پسې جلدي یونیورسيټي کې داخله غواړي، او موږ بیا اپټیټیوډ ټیسټ اخلو، موږ د ډرایو ټیسټ اخلو، سره موږ کمیونیکیشن سکلز دا ګروپ انټرویو کې او هغه په بیسس باندې کوو. زمونږ بیا چې دا کسان چې کمره شي نو زمونږ ډېر ریګورس ډېر مشکل ولا کار دی، ځکه چې د دوی یو یو کلاس چې دی نو شپږ ګینډي پریکټیکلی ډرایو کمپلیټ کی، پین مو کمپلیټ کی، ډیزاین مو کمپلیټ کی، الو کلاس تک نه. نو زمونږ فاونډیشن یې یو دې کال او دړومبی کال نه پس چې دی نو دا استادان دوباره چی نیو د سټوډنټ پروفایل موږ لاندې کیږو، دا غي په بیس باندې موږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرست دی، ډیزاین کې ویک دی، او فاین آرټس کې خاله، نو دا موږ کیریئر کونسلنګ دا پوه چې په بیس سره دا فیل خاله سره برابر دا فیل خاله.
د پښتونخوا کالج آف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکچر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړي او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي.
زه په ډیټیل کې راکوم چې دا د سیو نو ایسې د زموږ د پښتو سیمې کې ډیر کم متعارف کړی شوی دی. پخوا خو دا و چې یو انجینیر به نو خلکو به وي د فلانکې انجینیر دی، د کورونه جوړوي، د بلډنګونه جوړوي، د پولونه جوړوي. بیا د ټایم سره سره داسې چل دی چې بیا انجینیرنګ مختلف ځایونو کې تقسیم شو. نو آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زه به دوم چې سوچا د آر ایس سی سره تعلق ساتي، چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا سنور سره داسې سیزونه چې کوم زموږ انسانانو سیدو لائق زیونه وی، کاغذ پارکونو په والے سر دی، کاغذ پلازو دا والے سر دی، کاغذ کورونه دی، کاغذ بلڈنگونه دی، یا هغه سیزونه چې کوم ډیزاین کړی کیږي یا جوړول کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو لپاره، دا وی د بلای د لپاره، نو هغه د آرکیټیکچر شوبې سره تعلق ساتي، یا د هر سیز نقشه جوړول، کاغذ کور دا، کاغذ پول دا، کاغذ هر هغه سیز دا چې کوم د انسان د استعمال لپاره دی،
د کور یا بل کومې ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي؟ سنان احمد په دې حق وویل
ورجی اول خدا سے چلو چې په خوا زمکه ارزانی وي، خلکو سره لوی لوی زینو، اوس دا سے چلو شو چې د زمکه تناونه راغون شول، خارون آباد شول، زمکه وړې شولې، د زمکه قیمتونه ډیر شول، خلکو ضرورتونه ډیر شول، کال په کال آبادی زیاتیږي، خلک زیاتیږي، نو سره هغه سیزونه ډیر په کمپیکټ فارم کرا ډیر راغون شول. نو د آرکیټیکټ ضرورت زکر راغې چې په ډیر وړو کې ځای کې تاسو ته اغه ضرورتونه ملاو شي چې کوم په خامو په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول اوس اغه ټول ضرورتونه تاسو په ډېر وړو کې ځای کې پورت کړئ شي دا ټول ضرورتونه رڼا شو د هوا شو له د خلکو د تګ را تک شو نو هم دا سيزونه دي چې د انسان د څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي زموږ د ګیس او استعمال کم شي په داسې طریقه باندې موږ د کور یخوالی او ګرموالی برقرار وساتو چې کم کې انسانانو ته فائده وي
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد وویل دوی هڅه کوي چې د غزوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي
هر هغه سټوډنټ چې چا انجینرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میتس کې لږ پاتې کړي شي بیا هغه ته کم سم دومره علم وي چې انجینرینګ فیلډ کې څه څه وي یا انجینرینګ کې څه څه کړي کیږي یا دا هغه لږ ټی دومره سنس وي لږ ټی پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شی وي یا آرکیټیکچر څه شی دی یا انټیریئر ډیزاین څه شی دی چې هغه ډراینګ کولی شي هغه سکیچ کولی شي نو هغه ټول سمنټن دي ترات دي شي خو موږ دا سي سقه نه دی خو بچا باندې چې فلان کې دی راځي او فلان کې دی نه راځي نو ټول د لارې کولاو دي هر کس ته راځي دا غو ته موقع مو ملاوي ملاوي کې په دې کالج کې دا دغه خپل خو خوانې کوم شوبې ته دل غواړي نه غوي ته موقع باقي د خرچې خبره شو لا نو خرچ خو مردان یونیورسيټي کې په کوم زمون دا کالج دی پښتونخوا د جفاس نو د 2020 پورې زمون په فیس کې 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,000 روپۍ
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په خوا به په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل اوس ورته نږدې دغه موقع په لاس ورغلی په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي
دا یو پروفیشنل خلک غشتلی شي نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوشکسمتۍ خبره ده او ډېر دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې دا یو اولنی آرټ سکول دی چې په هغه کې دی خپل لغ د آرټ کې کوم نوې کریټیویټیز اکټیویټیز دی یا هغه چې کوم فن دی هغه راښکار کولی شي بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ د ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالیش
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړي چې لې ویلاندې د مې ورستۍ اوریدلې شي
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې باورې چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبې اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابیلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
یاد کالج کې یو ځکون کې منیبوای چې ځوان کولتا د خپل صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ودې موقع په لاس ورغلې ده په پښتونخوا کالج اف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او اخکولی کولو څنګه یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سلیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازه نه ورکاوه خو اوس پرې سلا دي
هغه د ترس نه خو او چې لکه دا ډیزاین لکه ما کاوه د جنکو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زم د جنکې د ډیزاینینګ او داسې سبق وای هغه دی وای چې بس یا د میډیکل ته لاړ شي او هغه کنه شي نو بس هغه نه باسي بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډیر زیات هغه فورس کړ خیر دې زما ډیزاینینګ وای ما زما لکه شوق پکې دې زما کې زما مخکې شوم
عائشه سلیم وای آرکیټیکټ د یوې ودانۍ نقشه جوړوي سیول انجینیر یې په هغه نقشه جوړ کړي او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړي وي
پله چې کوم دوه سمستري کنه هغه مونږه اورال لکه د ډیزاینینګ کوم بیسیکس دي هغه مونږه وایو یو څه کنه چې لکه پله زنګ یو فیس سبا پله سټارټینګ هغه کوم ډیزاین دي کنه هغه یو څه کو او بیا هغه نه بعد هر یو څو خپل فیلډ سلیکټ کړي ځان د پاره چې زکم فیلډ کې ډیر ځات لکه خایمه نو زه پکې انټیریر ډیزاینینګ ته لاړم. انټیریر ډیزاینینګ لکه بس دیس وایي لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غي ډیزاین به څنګه کو پل سکیلینګ به ورته څنګه کو پل با کو څنګه ډیزاین کو دا غي پلان به څنګه جوړو غي چې کومه نقشې کنه هغه به څنګه جوړو بیا هغه نه بعد هغه ډیزاین کو دا غي انټیریر او ایکسټیریر دواړه کلر سکیمینګ پکې راځي هر څه پکې راځي.
دا راز د پښتونخوا کالج اف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده.
د جنکو په اړه زه غوښتل یم چې دا د ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده دا چې یو جنې ماشومه دغه یو پیغله چې کله دا څه وکوي نو ضروري نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کول لپاره د بهر ته وځي. اوس فرض کا موږ یو داسې د هوالو یو سټوډنټ دا ماشومه ده چې هغه ټیکسټایل ډیزاین وکړو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریر ډیزاین وکړو نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیز کوي شي ځان ته دې یو وړوکی هم سیټ اپ کولو کې هم بي شک د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي بي شک د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیز کوي نو دا چې زموږ د پیرنو د پاره دا یو ښه فیل دی یو خدا دې زموږ په سیمه باندې دا سیز نشته دی نو که زموږ په سیمه زموږ دا پیړلې زموږ دا ماشومان چې نه کېدي فیل تر اوځي نو خدا دا چې دا سیز ورور نور خور شي د ټیچنګ مو اکی به مته ملو شي اکی د خپل بزنسونو په کور نه څو د بزنس ډیر مو اکی ملو شي په کور کې بناست خپل سرویسز واغی پروواید کوي مارکیټ ته خپل چې کوم دغه پروډکټ هغه بو باسي.
نو موږ وړه ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیل چې څومره اندره زموږ د ډیزاین څومره شو بي دي کار ارکیټیکچر ډیزاین دی که انټیریر ډیزاین دی که ټیکسټایل او فیشن ډیزاین دی که کمیونیکیشن ډیزاین دی که پروډکټ ډیزاین دی دا ټول پر خپل پخوانی فارسي خو لیکيږي د دې فیل کو په ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخکې نه راوړل شوی نو زموږ خلک نه خبر دي زموږ د دې فیل د یو خدای فائدہ دا چې دا په کور نه باندې سړی ځان ته روزګار کوي شي دا یو سکل دی یو هنر ته زده کول نه ضروری دی نه ته لاړ شي د بل کس نوکری دی وکي بس سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کی انټرنشپس کی د مختلف قسم سره ټریننګ کی او هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو کفرس کا غته نوکری نه ملایږي نو هغه ځان ته په کور کې مناسب شروع کوي شي هغه ځان ته خپل افیس هم کوله والی شي دا ډیزاین د فیز سمون دی دا ته نه پدې کې سره یو بل ته د نوکرې محتاج شي پدې کې یو کس بالکل سلف سپورټ کوي شي خپل فیملی سپورټ کوي شي خپل سټډیز کې ایون سپورټ کوي چې څنګه داسې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا دي ماشاالله کار کوي.
سنان احمد د مردان په عبد الولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دي د اعلاز دکړو نه وړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دې هم واخلي. او هم دې سره د بشال ریډیو د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00420221211 او اوس خپل کوربه باندې وشاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
ಪದಾರ ದಾಶ خوشحالمی زمان در قرار زدی منی کمال رید دنیا راشد ربا در ربا
مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو